په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړې کې بعد پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا د امنیت لپاره پورته کړی شو ګامونو د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو د خوشی کولو او د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد جنگ کې وژل شو خاصدارو او لیوي ځواکونو کورنیو ته شهدا پیکج پریکړې ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له نجیب عامر نه.
پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د کوټې په سرینا هوټل برید ځان مارکیو. په زابل کې په ټرافیکي پیښه کې 14 کسان مړه شوي او د هند روغتیایي نظام د کورونا د زیاتو پیښو له وجې د سخت فشار لاندې دی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د کوټې د سرینا هوټل په پارکینګ کې ترسره شوی برید ځانمرګ یو پر ټولنیزو رسنیو دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل په یاد پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي، ځینې رسنۍ د ژوبلو شمېره 12 ښایي. شیخ رشید دا ومنله چې د برید پر مهال د چین سفیر په کوټه کې وو، خو دا خبره یې رد کړه چې ګنې هغه د برید پر مهال په سرینا هوټل کې موجود و. نوموړی وویل چې په لویه کچه د پیښې پلټنې پیل شوي، خو تر دې دمه د بریدګر پیژندګلوي نه ده شوې. عوامي نیشنل ګوند وایي په کوټه کې په سرینا هوټل د برید نه پس د پاکستان حکومت او امنیتي ادارو له پکار دی چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر ختم کړي او د ټولو پر ضد یو ډول کاروایي وکړي. د یاد ګوند خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک پرون په پیښور کې مشال لډیو ته ویل
او دا خلک دلته موجود دی، دا خو لیدل کیږي، دا خو صدا اسمان نن را کوزیږي، دا بیخی دلته پزمکه پراته دی. بیا بیا مونږ دا خبره کوو، دی وای دا خ طالبان دی او دا بد طالبان دی، ګډ طالبان دی او بیټ طالبان دی. آج دهشتگردای خلاف ډیر سنجیده ګامونه اغستل پکار دی.
بل پلو پاکستانی فوزی او حکومتي ادارو مشرانو تل ویلي چې د خو بدو طالبانو ترمنځ هیڅ ډول فرق نه کوي او د ټولو خلاف یو ډول اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د وژلو شو لیویز او خاصدار ځواکونو کورنوي ته د شهدا پیکج د لاندې د مالی مرستو ورکولو اعلان کړی. پرون په دې اړه پریکړه د وزیر اعلی محمود خان او د کابینې د وزیرانو ترمنځ په غونډه کې وشوه. تر دې وړاندې به وژلو شو خاصدار او لوی ځواکونو کورنوي ته 3,00,000 روپۍ ورکول کېدې، خو د شهدا پیکج لاندې به اوس ورته له 1,50,000 زیاتې روپۍ ورکول کېږي. وروسته له هغې چې پخوانی فاټا په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې زم شوه، خاصدار او لوی ځواکونو غوښتنه کوله چې هغوی د سر قرباني کوین. حکومت لپاره کار دی چې د شهدا پیکج لاندې دی د غوی د وجل کېدو په صورت کې د غوی کورنوي ته پیسې ورکړل شي. حکومت د قبایلی ضلع خاصدار او لوی ځواکونه د پولیسو په اداره کې یوځای کړي. د پاکستان حکومت نن په یو اعلان کې ویل د ملک په کومو سیمو کې چې د کورونا کچه له 50% زیاته وي، هلته به د لومړي صنف نه تر 12 پورې تعلیمي ادارې تر اختره پورې بندې وي. دا پریکړه نن په اسلام آباد کې د کورونا د سار مارک کز نېشنل کمانډ اپریشن کې شوې د امدارنګ ویل شوې چې دکانونه او بازارونه به هم په غوسیمو کې د مخام د شپږو بجو نه بندیږي او ځینې نور بندیزونه به هم لګول کیږي. دا رنګ به په زیارتونو او سینماګانو بشپړ بندیز وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په رسمي دو ورځني سفر استنبول ته ورسید. هغه بالته په درې اړخیزه غونډه کې چې له پاکستان پرته پکې د ترکیه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم برخه لري ګډون کوي. حنیف اتمر، مولود چاوش اوغلو او شاه محمود قریشی به د افغانستان د سولې په پروسه کې په ترسره شو پرمختګونو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب پرون مشال لډیو ته ویل په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیې د ونډې په اړه بحث کیږي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 23 نیټه په استانبول کې یو مهمه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه وروسته لاغې لغوه شوه چې طالبانو په کې له ګډون څخه ډډه وکړه. ترکیې چارواکو ویلي چې ښایي له کمکښت وروسته دا غونډه جوړه شي. په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 14 کسان مړه شوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال مشال لډیو ته ویل چې پیښه تیر ماښام د کابل کندهار په لویه لار له جلدک سیمې سره شوې. هغه زیاته کړه چې 12 کسان ټپیان شوي هم دي. ټکر د یو مسافر وړونکي مارسډیز موټر او باروړونکي ټیلر موټر ترمنځ شوی. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په خپل فیسبوک لیکلی چې په دې ټرافیکي پیښه کې وژل شوی ټول د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي ول. هغه ویلي دا کسان چې په هلمند کې مزدوري کولې د اختر د رخصتۍ په خاطر کورونو ته روانو. پا په هندستان کې د کورونا وایرس پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې چې له وجې د هغه هیواد روغتیايي نظام له لوی فشار سره مخامخ دی. په هند کې اوس د نړۍ په کچه تر ټولو زیات کسان هر ورځ په کورونا وایرس اخته کیږي او په روغتونونو کې د کټونو او نورو طبي وسایلو کمبود لیدل کیږي. هند 1.3 اربع نفوس لري او د تازه شمیرو تر مخه اوس هلته هر ورځ له 3 لاکو زیات کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې تر ننه 14.2 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي چې له امریکې وروسته دا په نړۍ کې تر ټولو زیاته شمیره ده. هلته د کووید 19 ناروغۍ نه تر دې مهاله نږدې 1.3 لک کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني غړی تر پای کرا سره پاتې شوی. نو د دغه راپورونو تفصیل به واوري. د کوټې 14 وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزیر امنیتی ادارو ته د ملک په لوی خارونو کې د امنیت د ټینګولو امر کړی دی.
22 کے 22 اداروں کو وزارت داخلہ نے ہدایت دی ہے کہ سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا جائے.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه د پختون ژغورنې غورزنګ 15 پلویان د قید وروسته خوشی کړی دي. د غورزنګ خلاص کړل شوی یو مشر وایي خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ ضد جنگ کې وژل شوو خاصدارو او لیوي ځواکونو کورنیو ته شهدا پیکیج ورکولو فیصله کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د حکومتي ګوند یو غړی وایي په سیلابونو او ترهګرۍ کې ړنګېدلي سکولونه یې رغولي دي. او په خبرونه کې بعد امریکا د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیشن د راپور ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې اخري خبري غړې د لومړي ریپورت طرف ته. د کوټي د څلور ستوريز هوټل د په پارکینګ کې د بری دروستا د پاکستان د داخله چارو محکمې خپل ماته ته 22 امنیتی ادارو ته د پاکستان په لوی خارونو کې د امنیت د ټینګولو امر کړي. او د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد ویل دي چې دا بری د پاکستان د دښمنانو لخوا په کوټه او نور پاکستان کې د امن او نورو معاملاتو د خرابولو یو هڅه ده. بلخو عوامي نشتل ګوند له حکومت غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د بشپړه امن قائمولو لپاره دي د خ او بدو ترهګرو د توپیر نه په غیر د وسلوالو په ضد عملیات ترسره کړي. نور تفصيل د غلام غوث په ریپورت کې.
د داخله چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې په خبري کانفرنس کې وویل چې دا برید د پاکستان د دښمنانو کاروایی ده او د دغه برید وروسته د داخله چارو د محکمې لاندې کارکونکي ټولو امنیتی ادارو ته د پاکستان په لویو خارونو کې د امنیت د ټینګولو امر ورکړی.
او کوئټا جیسے پرامن جو شهر تھا کہ ہم نے 13 چوکیوں کا کمان جو ہے پولیس کو دے دی تھی اور ایف سی
د کوټي پرنګ په پرامن خار کې ایف سی زواک 14 چیک پوسټونه پولیس ته حواله کړی وو او نورو چیک پوسټونو حواله کولو ته هم تیار وو. خو په دې حالت کې دا خونړۍ پیخه را مخې ته شوه. د دې 14 اصل هدف د پاکستان امن خرابول دي او د پاکستان نورو معاملاتو ته زیان رسول دي. د وزارت داخله لاندې 22 ادارو ته امر ورکړل شوی چې امنیت دي ټینګ کړی شي.
22 کې 22 ادارو کو وزارت داخله نه هدایت دی چې سکیورټی کو ہائی الرٹ کر دیا جائے.
خو بل خواته په پاکستان کې د حزب اختلاف ځینی غوندونه بیا د ترهګرۍ ضد د حکومت په پالیسیو نیوکه کوي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د دې تازه 14 وروستو د عوامي نېشنل غون لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې په هیواد کې د بشپړه امن قائمولو لپاره د ترهګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان سم عمل پکار دی او د ښه او بدو وسلوالو د توپیر نه بغیر د هر رقم وسلوالو په ضد عملیات پکار دي. په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي
کوټه کې چې کوم دماکا او شوا یا دلتا روزانه بنیاد باندې چې کوم ټارګټ کلینګ دی وزیرستان کې د ټولو علاقو کې او دا خلک دلته موجود دي. دا خو لیدل کېږي دا خو صدا اسمان نن را کوزیږي دا بیخی دل ته پزمکه پراته دی. بیا بیا مونږ دا خبره کوو دی وای دا خ طالبان دی او دا بد طالبان دی, ګډ طالبان دی او بیټ طالبان دی. آج دہشتگردی خلاف ډیر سنجیدہ گامونه غستل پکار دی چې کوم نیشنل الیکشن پلان جوړ شوی دی پاغي باندې عمل درآمد پکار دی.
خود داخله چارو وزیر شیخ رشید 13 ورځ په خبری کانفرنس کې د وسلوالو په ضد د پوز او نورو امنیتی ادارو په کردار د اطمینان سرګندونه وکړه, او په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وزیر د پاکستان او چین ترمنز د اقتصادي همکارۍ او بلوچستان د اهمیت ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
بلوچستان پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور گوادر پاکستان کا مستقبل ہے اور چین پاکستان کا ایک
بلوچستان دا پاکستان دا ترقی نوم دے او گوادر دا پاکستان مستقبل دے او چین دا پاکستان ازمائل شوے ملگرے دے. د پاکستان پوز او ولس د اویا اتیا زره سرونو د قربانو په ورکولو سره تراګرو ته ماتی ورکړی ده, او اوس چې تحریک طالبان پاکستان بیا منظم کیږي یا زمونږ په یو ګاونډي هیواد کې کوم سازشونه کیږي نو د پاکستان پوز او ولس به په شریکه دوی ته ماتی ورکوي.
جو ٹی ٹی پی آرگنائز ہو رہی ہے یا اور ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ سازشیں کی جا رہی ہیں, پاک فوج اور 22 کروڑ عوام مل کر ان کو شکست کریں گے.
د کوټی په سیرینا هوټل کې د گاډو د ودرولو په ځای کې د ځانمرګي برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی و, او په دغه 14 کې لک تر لګه 15 کسان وجل شوی وو او 12 نور جوبل شوی وو, او دا برید په داسې محل شوی وو چې د چین سفیر د کوټی په سفر وو. خو د چارواکو په وینا په دغه برید کې کوم چینایي وګړي نه وو پنهخه شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش. د جنوبی وزیرستان انتظامیه د پښتون ژغورنې غورزنګ 15 پلویان او د سیمې یو خبریال د 12 ورځو د قید وروسته خوشی کړی دی. پر دوی تور و چې د اپریل په 9مه په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې دوران یې د کرونا وبایي صورتحال په اړه په هدایاتو عمل نه و کړی. د غورزنګ یو را خوشی کړل شوی ځایي مشر وایي چې پولیسو د اف سي د مشر په وینا دوی گرفتاره کړي وو, خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر بیا د نوموړي تور ردوي او وایي چې د چا په وینا نه بلکې په احتیاطي لارښوونو په عمل نه کولو یې نیولي وو. نور حال له اشتیاق مسید نه.
په سویلی وزیرستان وانک شه په 9 اپریل د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې د کرونا وایرس نه د احتیاطي تدابیرو نخ پلاولو په الزام کې د پښتون ژغورنې غورزنګ 15 پلاویان یو ځایي مشر او دیوانه پریس کلب خبریال د 12 ورځې قید نه پس په ضمانت دیوانه کیمپ زندانه خوشی کړی شوی دی. دیوانه کیمپ زندانه را خوشی کړی شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کور کمیټي ممبر شهزاد وزیر ویایي چې د سویلی وزیرستان کمی انتظامیہ دوی دی پوزی چارواکیو په وینا باندې گرفتار کړی وی.
په نو تاریخ باندې جلسہ کړی و د علی د خلاص اول د پورا او د علاقې د امن کور انتظامیہ مکمل بحالی د پورا نو پانا باد کې مو سره اس ایچ او ڈی پی او رابطہ کړی و چې تو سره د کرونا چې کیمه سوتیز دی د یغه تو سره خیال نه دی سو تلای نو تو سره اس ملاقات کړل غوړي دا غا د ایس څومره چاره کو دا د ټول د ای جی ایف سی په خلا باندې کو نو بیا پانا باد اس خپل پاور استعمال کړل او پاغا کې مشتا پچ دن جیل روکم چې ډایرکټ جیل تا ولا ځلی نو پانا باد یې مز د وکیل په ذریعہ باندې د کورټ نه ضمانت حاصل کړ.
شهزاد وزیر ویایي چې په سویلی وزیرستان کې د مقامی انتظامیا چارواکي د کرونا وایرس نه د ژغورنې د پوره احتیاطي تدابیر باندې نه په خپل عمل کوي او نه په سیمه کې نافذ کولو پوره سک کوي.
چونکی پاغا جلتا کې د مشرا ډی پی او او راتا اس ایچ او او نور پولیس وی او د یغه نه مطلب کرتا سچر دے سنڈے چے کیم لاک ڈاؤن وی آگا ہے اس نظام نشتا سکولینا اوپن دی جماعتینا اوپن دی او گیدرین کیجی جلسے کیجی ندا سے اس خبرہ نوا او ند دی پدانا مختا نشتا تنو ٹس کر رکڑی بی دے کرونا پا حوالا سارا
پدگی باراکش مشال ریڈیو چے دی سویلی وزرستان پولیس و مشر شوکت علی سر تماس ونی ولی دے اغوی زواب پا دار انگوا
پتول ملک کرونا ایزو بی پلاو کی پی پرچی شوی پا پشار کی پرچی شوی کرونا ستی وائلیشن شوی دی او جو وائلیشن شوی دی هغه کې خود آرمی یا د ایف سی سکار نشتا نو هغه خو دغه دی ای سی سی لیټر را لګل دی پولیس پرچا ور کړی او یقد چې د کرونا ستی وائلیشن دا غي ویډیو تاسو ریکارډ هم کړی نو خو دا چې کرونا د نن سبا 4-5 فټ فاصله به ساتي او ماسک واچي او هغه جلسه کې ممکن نه یا غښونه جرم خو دې ته نه جوړل وائلیشن کوم پرچا ور کړی او پرچا کې سړی نیولې شي او به ضمانت او شو د شپږ تر دې
د پښتون ژغورنې غورځنګ دیوانه سیمه غړی شهزاد وزیر دا هم وویل چې په غلط الزام کې په دارنګ گرفتاری بنے دے پاکستان حکومت دوی دے پښتون ولس دے حقوق غوښتنه دے پورا راونه مبارزه نه نشي منه کولای. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. صوبائی حکومت د ترهګرۍ ضد جنگ کې وجل شو خاصدارو او لیوی ځواکونو کورنۍ او تا شهدا پیکج ورکولو فیصله کړې ده. صوبائی حکومت د مومندو 521 خصوصي خاصدار پولیسو ته د اړولو پریکړه کړې او ویلي دي چې وجل شو خاصدارو او لیوی ځواکونو کورنۍ او تبه سہولتونه ورکوي. په سیمه کې زمونږ خبريال شانواز ترکزی د خصوصي خاصدارو د یو قبایلی ملک او بیا پولیسو ته د زمشوي یو پخوانی خاصدار سره خبري کړي او دا رپورت یې تیار کړي.
صوبای حکومت د هغه خاصدار او لیویس کورنۍ وغړو ته چې د ترګری په دوران د سر قرباني ورکړي د شهدا پیکج ورکولو فیصله کړي. د دې وړاندې به دغه خاصدار او لیویس کورنۍ ته 3-3 لک روپۍ ورکې دي. تر شهدا پیکج تر لاندې د صوبای حکومت لخوا د وجل شوي کورنو ته د 1.5 لک نه زیاتې روپۍ او نور سہولتونه هم ورکېږي. حکومت فیصله کې دا هم لیکلي د مومندو د 521 خصوصي خاصدارو په پولیس کې د زم کېدو لپاره دي اړوند اداري کارو کې چې دوی هم پولیسو کې زم کړي. دغه فیصله پرون د اپریل په 2 د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې د حکومتي چارواکو په یو غونډه کې شوې. په پخوانی فاټا کې د ترګری په دوران د وژلې شو خاصدارو یا لوی ځواکونو پوره شمېره خو معلومه نه ده. خو د پخوانی فاټا د خاصدارو د اتحادی ویان او په باجوړ لیویز کې حوالدار حبیب الله پوینا باجوړ کې 4 اویا تنان مړ شوي او 280 تنان زخمیان شوي او همداشان په مومندو کې 130 نه زیات خاصدار او لیویز غړي وژل شوي او تر د 200 پورې زخمیان شوي. هم دي د مومندو د پخوانی خاصدار او صوبیدار او وسنۍ د پولیسو اسیسټنټ سب انسپکټر ایوب خان مشاد رړي ته وویل تر اوسه د دوی وژل شوي خاصدارو ته یوازې 3-3 لک روپۍ ورکړل شوي دي او د شهدا پیکج غوښتنه دوی له ډېرې مودې راهسې کوله.
هغه به لکه 3 لک روپۍ به ورکولې او نوری به نور کولی او دې د ماکه کې زمونږ خاصدار مرشوي هغه تم پکې ملا شوی وي 3-3 لک او د سی کلیواله مرشوي وسیل وسیل خلق دوی لم 3-3 لک ورکړی شوی وي نوری نه دی ورکړی شوی او مونږه د حکومت نه ډیر خوشاله یو مونږ سره دې هم دردي کوي. مونږه غریبانان خلکې تعلیمونه نشته دې دانو کری دي تنخواه ته مونږ ناشتي او دغه مونږ مراد دي.
د الفاټا خاصدار اتحاد د ویان حبیب الله پوینا په قبایلی ضلعو کې د خاصدارو شمیره 3 لک ده او 1 لک لوی ځواکونه دي چې دغه دواړه شمیرې بیا یو کم 1.5 لک جوړیږي. په دې خاصدارو کې یوازې په مومندو کې سپیشل خاصدار هم وو چې د پولیسو د محکمې پوینا شمیرې تر د 2 لک پورې وو. خصوصي خاصدار هغه وو چې دوی به ډیوټي نه کولې البته د حکومت سره د ضرورت په وخت پای مرسته خامخا کوله او دیو هغه خاصدار غړي چې ډیوټي کوي برابر تنخواه ورته د حکومت لخوا ملاوي ده. هم کله چې خاصدار پولیسو ته زم شو نو مومند کې د خصوصي خاصدار زم کېدل هم شروع شو. خو بیا هم د پرونی فیصلې په دوران د خودلې شي بشمیر لکه 1511 خصوصي خاصدار زم نشو او دوی بیا بیا د زم کېدو لپاره احتجاجونه کړي. دو هفته وړاندې هم د مشال ریډیو په حجره پروګرام کې د کوزه محمود د خصوصي خاصدار یو مشر اقبال حسین د زم کېدو غوښتنه کړې و. خو نن د اپریل په 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبای حکومت پرونی فیصله وستایله خو بیا هم ځینې اندېښنې څرګندې کړې. نو هغه څنګه
دا منګه زم کې زمنګ دي کې سینریټي دا لکه سکیل دی او دا غي مخکې لکه اولدار صوبدار دي کې مخکې دا د غم پکې نو چې هغه به منګ ترا کوي کنه برا کوي کنه اسی بس اواګه خبره وشول او ختم شول. دا هم منګه مخکې دی منګ ته ویل چې د دې وتاو سر منګه داسو کو خدای خو اس منګ سره وادي پوره نو شي تقریبا دا یو کال برابرۍ کې سلو سمېش وکم.
خصوصي خاصدار د مراتو په شکل کې د مومند ملکانو ته ور کړی شو او د ډیپټي کمشنر مومند لخوا سږ کال د فروری په 10 نیټه لیکلی شو او خط کې ویل شوی خصوصي خاصدار په کال 1980 او 88 یم کې ملکانو ته د خبرې په بدل کې ور کړی شو چې د ریاستي ادارو شک وو د مومند ملکانو وفاداری د پوري پوري غاړه هیواد سره دي. نو دغه وفاداری پاکستان ته درالولو لپاره دوی ته خصوصي مراتب ورکړل او د دوی دغه حکمت عملی کامیاب هم شو. دوی د پولی پورې غاړه هیواد نوم خو نه دی لیکلی، خو د مومندو مغربي پوله د افغانستان سره لګېدلې ده چې پورې غاړه ته د ننګرهار او د کونړ د ولایتونو ځینې برخې آبادې دي. د مومندو د یو ملک مجید خان هم یو خصوصي خاصدار و، هغه هم پولیسو کې نه دی زم شوی، خو د ملکانو لخوا په غلنۍ کې او وروستو د وزیر اعلی او د گورنر خیبر پختونخوا ماڼو پېښور مخې ته او له هغې وروستو د صوبای اسمبلی سره نږدې په سوري پل چوک کې د کیدونکو خصوصي خاصدارو پولیسو ته د اړولو دپاره په احتجاجونو کې به هر وخت ورسره شامل و. مجید خان وویل اوس چې حکومت خصوصي خاصدار پولیسو ته اړوي، دی به ورله خپل یو تن ورکړي چې په پولیسو کې ډیوټي شروع کړي.
چې زمونږ د نوکری هم به حال شو، زړې چې کومې زمونږ تنخواګانې بندې دي، اصلي مسله زمونږ د هغې وه. نو امید هم دی چې د دوی موږ سره همدا وعده وه چې هغه تنخواګانې به هم تاسو ټولې میلاو شي او انشاءالله موږ به خپل خپل تن ورکړو. ټولو خلکو داسې تقریبا پروګرام دی، هر سړی دې ته تیار دی چې خپل خپل کس ورکې امت شي.
د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې پرون د اپریل په 22مه غونډه کې دا هم فیصله شوه چې د ملکن لیویز غړو سکیل یا ترقیب د 15مې درجې نه 10مې درجې ته اړولې شي. وزیر اعلی محمود خان ویلي چې پخوانی خاصدار لیویز د ترګری په ضد جنگ کې ډیر قربانۍ ورکړي او دوی به ورته هر رقم سہولت ورکوي. وزیر اعلی دا هم ویلي چې اړوند ادارې د خاصدارو دغه مشکلاتو هوارولو او ورته د سہولتونو ورکولو لپاره کار وکړي او د منظورۍ لپاره د صوبایي کابینې ته زر تر زر خپل رپورټونه وړاندې هم کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. زو خیبر ضلع ته د پخوانی فاټا صنعتکارانو او کارخانه‌دارو د فیډرل بورډ آف ریوینیو یا اف بی آر لخوا د فیډرل اکسایز ډیوټي په نوم لګولې ټیکس جمع کولو نه انکار کړی. دغه صنعتکاران او کارخانه‌دار وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره وعده شوی و چې تر 15 کالو پورې به هلته ټیکسونه نه اخستل کیږي، خو اوس حکومت له دغه وعدې نه سرغړونه کړې او د ټیکسونو نه ورکولو په عکس العمل کې د دوی بینک اکاونټونه منجمد کړي. بل پلو بیا د خیبر ضلع د صنعتکارانو او کارخانه‌دارو یو پلاوی په اسلام آباد کې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی سره لیدلی او نوموړي ورته باور ورکړی چې په دې مسله به د اف بی آر قانون او خزانه وزارت نه پوښتنه وکړي چې دغه ټیکسونه پریولي لګول شوی دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د قبیلی ضلعو صنعتکاران او کارخانه‌دار وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره وعده شوی و چې تر 15 کالو پورې به هلته سټیل او غوړو میلونو او نورو مختلفو سیزونو جوړولو کارخانو نه ټیکسونه نه اخلي، خو اوس اف بی آر په دوی باندې فیډرل اکسایز ډیوټي په نوم ټیکس لګولی او د دغه ټیکس نه ورکولو له وجې حکومت په دوی یو شمېر بندیزونه ولګول او دې سره یې صنعتونه او کارخانې ودریدی، کاروبار غزبن شو او په زرګونه مزدوران هم ورسره بے روزګار شول. په باډه کې د یو سټیل مل مالک راهیل پردای مشال ریډیو ته وای
موږ باندې ایس آر او په مطابق باندې 5 ساله ټیکس چھوٹ ملو شوه او موږ ته 2023 پورې اغنا باوجود په 2019 بجټ کې د فیډرل اکسایز ډیوټی سیل ټیکس موډ کې په موږ باندې لاګو کړو چونکه هغه موږ په مطابق باندې د موږ سره د دې خلاف ورزي وکړه چې د موږ له به 5 سال ټیکس چوټ راکوي کنه. ټول صنعتکارانو دا خبره ده چې موږ دا فیډرل اکسایز ډیوټي نه منو.
د خیبر ضلع د صنعتکارانو اتحادیې مشر اسلم خان پرده وای د فیډرل اکسایز ډیوټي په نوم ټیکس نه ورکولو په وجه زموږ بینک اکاونټونه تړلي او صنعتونه مو ودرېدل.
بالکل او زمونږ اکاؤنٹونه منجمد کړي، بند کړي، فریز کړي، بلکې چې کوم پیسې وې پکې هغه هم ته وخلې کنه، بالکل خالی چولې او موږ ته ډېر تکلیفونه چې اوس دا کوم انډستریا دا سټیل والا او دا غوړو والا دا بالکل ودرې درا.
د قبایلی ضلع صنعتکارانو اتحادیه وای په قبایلی ضلع کې څه د پاسا 15 سال وخت سټیل میلونه او لسو پورې غوړو میلونه موجود دي او یو اندازې مطابق باندې 60,000 مزدوران پکې کار کوي. د فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکي په خپل درس کې وایي چې فیډرل اکسایز ډیوټي یو ډول انکم ټیکس دی او دا په ټول ملک باندې لاګو شوی او د لاندې بهر سټیل مل او د غوړو مل والا 10% انکم ټیکس جمع کوي. د اپریل په 28مه د خیبر ضلع د صنعتکارانو یوې ډلې د سینټ ډیپټي چیرمین مرزا محمد پردی په مشرۍ کې چیرمین سینټ محمد صادق سنجرانی سره ملاقات کړی. مرزا محمد پردی ویلي چې چیرمین سینټ محمد صادق سنجرانی د صنعتکارانو دې ډلې ته باور ورکړی چې دوی به اف بی آر د قانون وزارت او خزانه وزارت نه رپورټ غواړي چې دوی په قبایلي ضلعو کې ولې دغه ټیکسونه لګولي. دوی ویلي چې حکومت به خپله وعده عملي کوي او په قبایلي ضلعو کې به تر 500 کالو پورې صنعتونو نه ټیکسونه نه اخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر وای چې په سیلابونو او ترهګرۍ کې ړنګېدلي سکولونه یې رغولي دي او ایوازې 15 پاتې دي او پر هغو هم کار روان دی. خو د تعلیم ودې لپاره کارکوونکي ادارې بیا وایي چې په سلګونه سکولونه لا هم نه دي رغول شوي. دوی وایي د سکولونو ړنګېدو او په ځونو کې بیا د اسانتیاو د نشوالي له کبله په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخه پاتې کیږي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې.
د خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام ترکی وای په دې صوبه کې 109 سکولونه په سیلابونو او ترهګرۍ کې ړنګېدلي وو چې زیاتره یې جوړ کړل شوي او یوازې 15 پاتې دي. نوموړي په 6 اپریل صوبې اسمبلی ته په وینا کې ویل چې حکومت چې دغه پاتې سکولونو په جوړولو هم کار کوي. مشال ډیو په لسګونو واري هڅه وکړه چې پر دې اړه له شارام ترکی سره خبرې وکړي خو هغه زموږ فون پورته نه کړل. البته د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د صوبای اسمبلی د کمیټې مشر پختونجار خان په 28 اپریل مشال ډیو ته وویل چې د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر یادې خبرې سمې دي او دوی د تعلیمي ادارو په رغولو کې جدي دي. پختونیار خان وویل چې هغه ته پر دې اړه معلومات نشته چې حکومت یې د خبر پختونخوا په کومو کومو ضلعو کې څومره ړنګ شوي سکولونه بیرته او څه وخت رغولي دي. خو په پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره د کارکوونکي غیر دولتي اتحادیې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ سائنس د پالیسیو جوړونکي عمر رگزی وای په خبر پختونخوا کې شاوخوا تر 3500 پورې تعلیمی ادارې ړنګې شوې یا بندې شوې وي چې ډېرې یې لا هم غیر فعال دي. عمر وای د خبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې له 2001 رهیسې ترهګرۍ څخه باندې 1300 او په بټګرام ضلع کې د 2015 اکتوبر زلزلې 1599 سکولونه ړنګولي وو. نوموړی وای د خبر پختونخوا په غریزه او نورو سیمو کې اهم سلګونه سکولونه سیلابونو ړنګولي دي. دا وای په 400 مردان پېښور او ځونه نورو سیمو کې د سکولونو د ځمکو پر سر د لانجو له امله هم لسګونه سکولونه تړلي پراته دي. عمر ورغزی په 28 اپریل مشال ډیو ته وویل د تا کره شمېرې نه دي معلومه چې په یادو سکولونو کې څومره بیرته رغول شوي یا فعال شوي. خو په خبره یې چې د وسلوالو لخوا په قبایلي سیمو کې په ړنګول شوو سکولونو کې څه باندې 300 بیرته جوړ کړل شوي او په ځنو کار روان دی. البته نوموړی وایي لا هم ډېر سکولونه وران یا غیر فعال دي او په ځنو کې بیا استادان او نورې اسانتیاوې نشته چې له وجې یې په خیبر پختونخوا کې دا وخت لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي.
په دې وخت کې کوم په خیبر پختونخوا کې 25 ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د کې 15% جنکي د زمونږ قبایلي اضلاع کې سکولونو نه بهر دي.
یاد بیچ د خبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر محمد عاطف په 2013 کې مشال ډوته ویلي وو چې په دې صوبه کې شاوخوا 200,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. د خبر پختونخوا پخوانی حکومت دا هم ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې نږدې 1500 سکولونه وسلوالو ړنګولي وو. خو په خبره یې چې زیاتره یې جوړ کړی دي. د مومندو ضلع د خویزو سیمې اوسیدونکي تفسیر مومن وای د دوی په الکوکی نومي کلی کې په 2011 کې وسلوالو پرایمری سکول لنګولی وو او له هغه وروسته تر 3 پورې د دغه کلی ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړي په 28 اپریل مشال ډیو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 5 میاشتې مخکې یاد سکول خلاص کړ. خدا چې د سکول ودانی بیرته نه جوړ کړل شوی نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
بل باران چلا یا طوفانی یا نمری یا دغی تو پاگی کی را مشمان بس بینی شیرا دلی دکا چی خیمه ہوتا اس تپتا را چی خیمه چی خو بام
د خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکی په سه شنبه د صوبای سمري غونډه ته وویل چې حکومت یې تعلیم ته لومړیتوب ورکوي. یادې وي چې د صوبي حکومت د 2020 یوویشتم مالي کال په بجټ کې د تعلیم لپاره 1.2 اربع روپۍ هم ایښودي دي، خو پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره د کارکوونکو غیر دولتي اتحادیې پیمز د پالیسیو جوړونکو عمر ورغزی وایي د پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پختونخوا مرکز دواړو کې دا وخت حکومتونه لري په تعلیم کې جدي نه دی. د خبره د مسلم لیگ نون په مشرۍ پخوانی وفاقي حکومت په خپل کلنی مالی بجټ کې د تعلیم لپاره 3.2% برخه ایښودې وه، کومه چې په موجوده حکومت کې 2.8% ته راکمه شوه.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. نجیب امیر به تاسو ته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي د کوټې د سیرین هوټل په پارکینګ کې ترسره شوی برید ځانمرګ یو، په ټولنیزو رسنیو دغه برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د ملک 22 امنیتي ادارو ته امر کړی چې د پاکستان په لویو ښارونو کې د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان حکومت نن په ویلان کې وویل د ملک په کومو سیمو کې چې د کورونا کچه له 5% زیاته وي هلته به د لومړي صنف نه تر 12 پورې تعلیمي ادارې تر اختره پورې بندوي. دا پریکړه نن په اسلام آباد کې د کورونا د سر د مرکز نیشنل کمانډ اپریشن په غونډه کې شوې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په رسمي دور ځنی سفر استانبول ته ورسېد. هغه بلته په درې اړخیزه غونډه کې چې سبا ته کیږي او له پاکستانه پرته پکې ترکیه او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو برخه لري ګډون کوي. امریکا پر یو پاکستانی خبریال ترسره شوی برید غندلې. د اپریل په 22 د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ټویټر په یو پیغام کې ویل شوي چې هغوی پر افسر عالم ترسره شوی برید اندېښمن کړي. په پیغام کې راغلي د مطبوعاتو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب د یو باخبر ولس لپاره خورا مهم دی. په زابل کې د وی ټرافیکي پیښې له امله 14 کسان مړه شوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سي المشال اړیو ته ویل چې په خطر مخام د کابل کندهار په لویه لاره مخې ته راغلي ده. په هندستان کې د کورونا وایرس پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې او د روغتیا پر ادارې داسې تورونه دي چې ګواکې د روغتیايي لارښوونو د نه پاملرنې له وجې په پراخه کچه هلته د کورونا وایرس نوي قسمونه خپاره شوي. په هند کې اوس د نړۍ په کچه تر ټولو زیات کسان هره ورځ په کورونا اخته کیږي. نن په زیمبابوې کې په دوهمه شلوریزه لوبه کې پاکستان زیمبابوې پاکستان ته په 19 منډو ماتې ورکړه. زیمبابوې لومړۍ لوبه وکړه او د نهو لوبغاړو په تاوان 119 منډې جوړې کړې. پاکستان دا هدف پوره نه کړی شو او لا د لوبې یو بال پاتې و چې د پاکستان ټوله لوبډله په 99 منډو اوت شوه. پاکستان د دریو لوبو په سیریز کې لومړی میچ د زیمبابوې ګټلې.
لړن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته په منځني ختیځ کې د امریکا د فوزي قرارګاه عمومي قومندان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا غړو ته معلومات ورکړل. جنرال مکنزي وویل چې د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی دی او طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوي دي. نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکنزي په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. جنرال مکنزي پرون د اپریل په 22 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوث ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشتلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د سان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي. څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڑه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخله پریکړه وکړي موږ خوندي کړی.
خو جنرال مکینزی زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
Mushla de rusta par de plan kar ko che de terrorism par je dawamdar amaliyat danana la simi sakha tan sarbu. So da yaqin tar las ko che haga ifrati dali che gwari pa Afghanistan ki de khbali baqal par jagra kawi tar par lapsi char aw fishar landiwi.
General McKenzie de pukhtane ta che wal Taliban de loyo hamlo aw de pra khusimo de control twan lari. په جواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د مهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنی ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزول شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د په وینا ګران دی. جنرال مکینزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو اوري. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیشن په خپل ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2006 زیږیز کال کې په زور د مذهب بدلولو، د مذهبي سپکاوي مقدمه او د شیعاګانو، احمدیانو، هندوانو، عیسایانو او سیکانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد لکره کې ډکې ویناوې زیاتې شوې دي. کمیشن خپل دغه کلن راپور د اپریل پر 21 خپور کړی چې پکې ویلي پاکستان مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی. خود حکمران ګوند پارلماني استازي د کمیشن ریپورت پر ادولو سره بیا وایي په هیواد کې مذهبي اقلیتونه بشپړه ازادي لري او دوی پوره په ازادۍ سره خپل عبادتونه کوي. په پاکستان کې لګکیان د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیشن راپور په اړه څه وایي؟ تفصیل په دې ریپورت کې. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیشن وایي پاکستان کې د مذهبي ازادیو حالت نور هم خراب شوی او حکومت په منظمه توګه د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو په ضد قوانین جوړ کړي او مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. کمیشن د اپریل په 21 په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2006 زیږیز کال کې په زور د مذهب بدلولو، د مذهبي سپکاوي مقدمه او د شیعاګانو، احمدیانو، هندوانو، عیسایانو او سیکانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو په ضد لکره کې ډکې ویناوې زیاتې شوې دي. په ریپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې د احمدیانو په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی او جولای تر نومبر میاشتو دوران د یو امریکایي نسل پاکستانی طاهر نسیم په ګډون 15 احمدیان د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی دي. په لاهور کې د احمدی ټولنې ویان عامر محمود د اپریل په 22 مشال ریډیو ته وویل په راپور کې د دوی په اړه چې څه هم ویل شوی نو هغه صحیح دي، ځکه چې دوی اوس هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
تر څو چې په پاکستان کې د احمدی جماعت د حقوقو خبره ده نو ورستر بل زموږ مشکلات زیاتیږي. زموږ د ټولنې د غړو وژنه خو صرف یو اړخ دی. زمونږ پر ضد چې د کرکې کوم خورولو مهم روان دی نو هغه مونږ ډیر پریشان کړی یو. په ځینو مارکیټونو کې خدا هم لیکل شوی چې د احمدیانو په داخلي دو بندیز دی. د دې ترڅنګ زمونږ عبادت خانی په نخ کیږي چې لوجی مونږ ډیر په ویره جون تیرو. تر اوسه چې هر حکومت راغلی نو زمونږ د تحفظ او حقوقو لپاره یې هیڅ نه دی کړی او نو مونږ په حالاتو کې څه بهتري ولیده.
د امریکا د مذهبي ازادیو کمیشن پر راپور کې ویل شوی صرف د تیر کال په اگست میاشت کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي څلویښت مقدمې درج شوی وي چې اکثره پکې شیعه مسلمانان په نخښه شوی وو. د ترڅنګ په 2000 زیږیز کال کې په پاکستان کې دیرش تنه عیسایان د مذهب د سپکاوي په تور زندانونو ته واچول شول چې پکې و کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. راپور زیاتوي د پاکستان مذهبي اقلیتونو خصوصا هندوانو او عیسایانو ته د تختونې، اسلام ته په زوره د اړولو، جنسي تیری او په زوره د ودولو پیښې هم یو ښکاره خطر وو. او په تیر کال کې چې د مذهبي اقلیتونو لکه مونجونو سره په زوره ودونه شوي، په هغوی کې ترنمایي زیاتې کم عمره وې. په پاکستان کې د هندوانو د کونسل په خوانه مشر چیلارام کلوانی مشال ویډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې په عبادت کولو کې له دومره مشکلاتو سره مخ نه دي، خو په زوره د هندوانو نجونو مسلمانول او بیا د هغوی ودونه کول یو لوی ستونزه ده.
فورس کنزرویشن کا مسئلہ بالکل ہے یہاں پر ہمارے ملک میں.
پر زور د مذہب بدلولو مسئلہ زمونگ پر ملک کشتا. ہر میاش زمونگ یوش میر معشومانی تر تختول کی دور استا پر زور مذہب بدلولو تا رلکل کی کی. لو وفاقی حکومت سر سرا صوبائی حکومتونو تا ہم زمونگ دا خواستے چی قانون سازی وکڑی و غبیا عملی ہم کڑی چی پدے ملک پر زور د مذہب بدلولو دا کار وہ درے گی. باقی دا وڑے وڑے مسئلے خو مخیتہ دی.
پا پاکستان کی وفاقی و صوبائی حکومتونو پا تیرا ایول اسیزا کې د لګکیو د ساتنې یو شمیر قوانین منزور کړي او یا یې پکې بدلونونه کړي دي. همداراز سند حکومت په زوره د هندوانو د مذهب بدلولو ضد هم اقدامات کړي. خو د پاکستان د قومي اسمبلی د مذهبي چارو قائمه کمیټې غړي او د حکمران ګوند پارلماني استازي جمشید تامس د امریکا د مذهبي ازادیو کمیشن راپور پر ردولو سره وایي په هیواد کې مذهبي اقلیتونه بشپړه ازادي لري.
دا راپور زه ردوم ځکه چې پرشتیا داسې خبره نسته. تر څو چې د مذهبي ازادۍ خبره ده نو موږ اقلیتونه پوره په ازادۍ سره خپل عبادتونه کوو. دا منفي خبرې ځینې غیر سرکاري ادارې د فنډونو اخیستو لپاره خپروي او واضح مثال یې دا دی چې یو هندو یا عیسایي که پر کومه ذاتي خبره له مسلمان سره جنګ وکړي نو دوی د مذهبي ازادۍ سره وتړي. تر څو چې په زوره د مذهب بدلولو خبره ده نو دا یوه مسله سته او زموږ حکومت یې د مخنیوي لپاره پر پارلماني غړو مشتمل یوه کمیټه جوړه کړې ده چې د هغوی د سپارښتنو په رڼا کې په پاکستان کې په زوره د مذهب بدلولو مخنیوي وکړل شي.
له دې وړاندې امریکا پاکستان د نړۍ هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړو چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د تیر کال د دسمبر په 9 د امریکا د هغه وخت د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په ټویټر ولیکل پاکستان په ګډون د غلس هیوادونه د 1998 زیږیز کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ تر هغه قانون لاندې په دې فهرست کې شامل شوي چې د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک روانو او لویو سرغړونو کې ککړ دي او یا یې زغمي. خو پاکستان حکومت تل دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې هلته بشپړه مذهبي ازادي شته او ټول لګکي په آزاده خپل عبادت او ژوند کوي. د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو مشال ریډیو اوري. زو لاهور ته. لاهور های کورټ د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف په ضمانت د خوشی کولو حکم ورکړی. نوموړي د احتساب قامی ادارې نیب د قانونه پیسو لیګلو او د آمدن نه زیاتې اساسي لرلو په تور نیولی و. مسلم لیگ نون دریز لري چې دوی په هیڅ قسمه درغلیو کې ککړ نه دي او حکومت د احتساب قامی اداره یا نیب د دوی پر ضد د انتخامی کاروایانو لپاره کاروي. خو وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې نیب یوه آزاده او خپلواکه اداره ده. د قانوني او سیاسي چارو پوهان د حکومت او د اپوزیشن د دریس په اړه څه وایي؟ سراج ظهیر پر رپورټ لري.
د اپریل په 28 لاهور های کورټ د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر او پخامی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شاباش شریف په ضمانت د خوشکېدو حکم ورکړی. نو موړه د منی لانډرینګ یا نقلونه پیسو لیګلو او د مدن د زیات شتمنیو په مقدمه کې په جیل کې وو. د پاکستان مسلم لیگ نون د پنجاب ویان دی عظما بخاری د اپریل په 28 رسنیو سره خبرو کې وی په شاباش شریف باندې لګیدلې یو تور هم نه دی ثابت شوی او د پاکستان تحریک انصاف حکومت د سیاسي انتقام اغستو لپاره د احتساب کمی ادارہ نیب تدوی د مشرانو پر ضد کروی. دا وای چې د نیب نیازی کوم ګډ جوړ دی او د هغوی چې کومه د سیاسي انتقام بیانیه ده هغه نن عدالت ته فن کړه. او نن چې د شاباش شریف څومره بیانونه ولوستل شو نو نیب نن په ډک عدالت کې دا ومنله چې دوی څومره گواهان جوړ کړي یا یې منظوري ورکړي دا غینه یو جمله هم راو نه وتا چې د شاباش شریف پر ضد یوې پیسې جرم هم جوړیږي. او نیب دا هم ومنله چې د شاباش شریف په خلاف نه کوم جرم شته او نه هغه په دې کې مرکزی ملزم دی. پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کاران د پاکستان مسلم لیگ نوم په دې دریسه نظر لري. مشال ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور عالم اووی
چکل نه جوړ شوی دی اوس پورې آزاد اداره نه ده. همیشه چې دا د سیاسي انتقام لپاره استعمال شوی ده او احتساب نوم چې دی یو سیاسي ناره ده او اوس چې څومره کاروي کېږي نو په هغې کې پاکستاني خزانې ته پیسه نه راځي. کله هم چې دی یو سیاسي انتقام اخیستلو لپاره حکومت غواړي چې خپل مخالفین چې دی دباو کړي یا زمونږ اسټبلیشمنټ چې دی چې د چا خلاف دي نو چې د چا ملګرتیا کوي هغې ته
همداشن په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر اوی حکومت یوازې دعوی کوي او ثبوتونه ورسره نه وي نو ځکه تر اوسه په دې کې کامیاب شوی نه دی.
موجوده حکومت دا کار په دې طریقه باندې دغو کوچ راتلو سره یو شور جوړ او بس اوس په موږ غلو نه پیسې رو بس هم خو بس غله بنی سعودي ټول دا ټول غله دي. ته کله د اوی چې دا ټول غله دي نو بیا خو به ته ثابتې کنه. خلک داسې وکي چې اول ټول ثبوتونه په خپل لاس کې والی داسې کارونه وکي چې ول پته ولګي چې دا کیس مضبوط دی نو هغه خلک راوړي الته جمع کیو په هغه باندې بیا ولسته وو چې دا کیس مونږ جمع کو اوس په دې نتیجې روزي. دې حکومت په زما په خیال باندې په کمه تیاری باندې د شور ډیر زیات کو خو دا هغه نتیجې دار وو ته چې چا دې ته ویلي وو چې دې خلکو غلاګانی کړي هغه زما په خیال مکمل پوینو او دې ته د څه خبرې کړي وي دا هغه نقصان او زیته دا شو چې دې بیانې اوس ناکامي ګلګیا ده.
د ذکر د تیر کال د اگست په 18 نه په احتساب عدالت کې د شاباش شریف او د دو زامنو او د کورنۍ د نور غړو پر ضد د 8 ارب روپۍ د منی لانډرینګ یا بهر ملکونو ته په غیر قانوني طریقه د پیسو لیګل او ریفرنس جمع کړي وو. دا رنګ تیر کال د ستمبر په میاشت کې لاهور های کورټ د شاباش شریف د ضمانت درخواست مسترد کړو د کومې رسو چې نوموړی د احتساب قامي ادارې گرفتار کړو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو په بیا بیا ویلي چې د احتساب قامي ادارې یو آزاد اداره ده او دوی په دغه اداره باندې هیڅ فشار نه اچوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپک 120 په شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوري د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور د ادارې یونیسکو لخوا هر کال د اپریل پر 30 د کتابونو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. په لندن کې د ورلد بوک ډے په نوم ایوې وبپاڼې لیکلي د تیر یو کال په موده کې د کرونا وبا او په بیلابیلو هیوادونو کې د ټولبن لوجې په نړۍ کې د کتابونو په لوست کې زیاتوالی راغلی دی. یونیسکو وایي د دغې ورځې د لمانځلو مقصد یې په نړۍ کې د کتاب د لوست، د دې د چاپولو او د کتاب د ټولو حقونو د خوندي ساتلو په اړه پوهه زیاتول دي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د کتاب لیک لوست ته خلک څومره اهمیت ورکوي او د دې د کاپی رایټ څومره خیال ساتل کیږي، په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
لیکوالان وایي که څه هم اوس ډیجیټل دور دی او ټول معلومات انټرنیټ له لارې حاصلېدای شي خو د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. د سواد سره تعلق لرونکي لیکوال عطا الله جان ایډوکیټ په دې اړه مشال رادیو ته وایي
کتاب
دا ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور د ادارې یونیسکو لخوا هر کال د اپریل پر 23مه د کتاب او د دې د کاپی رائټس نړیواله ورځ لمانځل شي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او سیډنیس مرکز یو استاد پروفیسر ډاکټر ارشد علي مشال ریډیو ته وایي د کتابونو لوستل په ټولنه کې امن، برابري او انصاف ته لاره جوړوي، خو باید د خبرې ته زیات پام وشي چې کوم قسم کتاب دی وکتل شي. اکثر د کتاب لومړیو پاڼو دا لیکل شوی وی چې د دې کتاب جمله حقوق د لیکوال او یا د دې له چاپونکو سره محفوظ دي، او د دې آډیوي فوټو کاپی، ریکارډینګ، میکانیکل او یا پر کومې ویب پاڼې خپرول به خلاف فرض وي. په پېښور کې د کتابونو د چاپولو د یوې ادارې عامر پرنټس او پبلشر یو مشر عامر خان نمو د کتاب د حقونو یا کاپی رائټس باره کې وپوښتل. نوموړی وایي
پبلشر هغه کتاب خپل حقوق باندې خپل نوم سره منسوخ کوي چې کوم کتاب خپل خرڅ باندې چاپي، پر پبلشر په نوم محفوظ دي حقوق، او چې کوم لیکوال خپل نوم باندې محفوظ کوي چې د فلاني لیکوال په نوم باندې کتاب حقوق محفوظ دي، نو هغه سره هیڅ نه وي، هغه بار بار چاپ کېدی شي، لکه هغه دغه څوک خیال نه ساتي.
لیکوال او قانون پوه عطا الله جان وايي په پاکستان کې د کتابونو د کاپی رائټس په اړه قانون شته، خو په دې اړه ډېر کم خلک عدالتونو ته ځي. لندن کې د کتابونو د نړیوالې ورځ یا ورلد بک ډے په نوم یو ویب پاڼه لیکلي د کورونا وایرس په وبائی حالاتو او ټول بند کې د کتابونو په لوست کې زیاتوالی راغلی دی. خو د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد نگینا خانم وایي اوس د پخوا غونډې زده کوونکي د غیر نصابي کتابونو زیات لوست نه کوي او غواړي چې د انټرنیټ له لارې زیات معلومات راټول کړي. لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر وایي د پښتنو په ټولنه کې د کتاب د لوست او د دې د ټولو حقونو د محفوظ ساتلو لپاره باید زیات کار وشي. په پېښور کې د کتابونو د یوې چاپخانې مشر عامر خان مشال ریډیو ته دا هم وایي په خیبر پختونخوا کې زیاتره خلک ته افسانو، ناولو او د سیړنو کتابونه زیات خوښوي.
دلته چې کوم کتابونه په نثر کې چاپ شول، هغه کتابونو د زیات اهمیت، هغه چې کوم د یونیورسټو لیول پورې خلک ګوري، د کالجونو یا د عام چسپو نثر ګوري، نو افسانه، ناول شو، تحقیق شو، خلک زیات خوښوي.
بلخوا یونیسکو پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د دغه ورځې د لمانځلو مقصد یې په نړۍ کې د کتابونو لوست، د دې د چاپولو او د کتابونو د ټولو حقونو د خوندي ساتلو په اړه پوهه زیاتول دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اورې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر ورځ کې مشال ریډیو درته د ورځې سره تړلو موضوعاتو په اړه د دینی عالمانو نظر راوړي. نن به واوري چې ورځ څه ډول عبادت دی او ولې دا ویل کیږي چې ورځ ایوازې او ایوازې د خدای لپاره ده. په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورو پښتنه کړې ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد او حدیث شریف څه مطلب دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله عز وجل نه روایت کوي او قدسی حدیث دی په بخاری او مسلم دواړو کې راغلی دی چې الله عز وجل فرمایي کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. د انسان او د ابن آدم هر عمل د هغه لپاره دی خو یوازې روژه زما لپاره ده او زه د روژې ثواب ورکوم. اشکال دا دی چې اعمال چې دي صالحه دا ټول د الله جل جلاله لپاره کیږي، نو د روژې تخصیص ولې الله عز وجل کړی دی چې یوازې او یوازې روژه زما لپاره ده؟ نو دا یو مهمه پوښتنه ده. په حقیقت کې د دې څو وجوهات دي. لومړۍ وجه دا ده چې که زکات د خلکو په مخ کې ورکې خلک به ووایي چې دا ډیر سخي دی او خامخا د هغې اثرات معلومیږي. که بل څوک ونه وایي چا چې تانه پیسې اخیستي هغه وایي چې والا دا سړی ښه سړی دی. که منځونه اوږده اوږدو کې د خلکو مخ کې خلک وایي چې دا شیخ صاحب دی او ښه سړی دی او صوفي صاحب دی. خو روژه داسې یو عمل دی چې تر څو پورې ته ونه وایې نو بل څوک په دې باندې نه خبریږي او نه پوهیږي. نو په دې کې د الهیت او خالص د الله جل جلاله کېدلو چانس زیات دی. بل وجه دا ده چې د هر عمل اجر الله جل جلاله مقرر کړی دی. لکه په بل حدیث کې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې کل عمل ابن آدم یضاعف له. هر عمل د بنی آدم چې دی په هغه کې اضافه ورته کیږي او د هغې اندازه معلومه ده، یا لس چنده یا سل چنده یا اوه سوه چنده. الا الصوم یوازې د روژې نه پرته، چې روژه داسې عبادت دی چې د هغې اجر یوازې الله تعالی جل جلاله په خپله ورکوي چې څه خوښه شي. درېیمه وجه دا ده چې په سابقو امتونو کې او نورو هغه قومونو چې شرک کړی دی په ټولو انواع عبادت سره شرک کړی دی، خو په روژې سره چا هم شرک نه دی کړی. روژه د الله نه سوا د بل چا لپاره نه دی نیول شوی. چې یو سړی وایي چې ولا زه درسته ورځې نارم په دې خاطر باندې چې پلانکي سړي ته نږدې شم دا کار نه دی شوی، نو په دې خاطر باندې روژه یوازې د الله عز وجل لپاره ده او الله عز وجل د خپل علم او فضل مطابق د دې اجر انسان ته ورکوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبې را رسیدلې دي. نجیب عامر ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډي زرته وړاندې کړي.
پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید وایي د کوټې د سرینا هوټل په پارکینګ کې ترسره شوې برید ځانمرګ یو پر ټولنیزو رسنیو دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړې ده. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د ملک دوه ویشت امنیتي ادارو ته امر کړی چې د پاکستان په لویو ښارونو کې دي د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان حکومت نن په اعلان کې ویل د ملک په کومو سیمو کې چې د کورونا کچه له 5% زیاته وي هلته به د لومړي صنف نه تر 12 صنف پورې تعلیمي ادارې تر اختره پورې بندې وي. دا پریکړه نن په اسلام آباد کې د کورونا د سار مرکز نیشنل کمانډ آپریشن سینټر کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په رسمي دوه ورځني سفر استنبول ته ورسید. هغه بالته په سبا ته په درخیزه غونډه کې چې له پاکستان پرته پکې ترکیه او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم برخه لري ګډون کوي. امریکا پر یو پاکستانی خبریال تر سره شوی برید غندلی. د اپریل په 22مه د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ټویټر په یو پیغام کې ویل شوی چې هغوی پر افسر عالم تر سره شوی برید اندېښمن کړي. په پیغام کې راغلی د مطبوعاتو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب د یو باخبره ولس لپاره خورا مهم دی. په زابل کې د یوې ترافیکي پیښې له امله سوار لس کسان مړه شوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال مشال لړیو ته ویل چې پیښه تیر ماښام د کابل او کندهار تر منځ په لویه لار مخې ته راغلي. هغه زیاته کړه چې دولس کسان ټپیان شوي هم دي. په هندوستان کې د کورونا وایرس پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې دي او د روغتیا پر ادارې داسې تورونه دي چې ګواکې د روغتیايي لارښوونو د نه پاملرنې له وجې په پراخه کچه هلته د کورونا وایرس نوي قسمونه خپرېږي. نن زیمبابوې په حراره کې په دویمه شل ورځې لوبه کې پاکستان ته په 19 منډو ماتې ورکړه. زیمبابوې لومړۍ لوبه وکړه او د نهو لوبغاړو په تاوان 133 منډې جوړې کړې. پاکستان د هدف پوره نه کړ شو او لا د لوبې یو بال پاتې و چې ټوله لوبډلې په 99 منډو آوټ شوه. پاکستان د دریو لوبو په سیریز کې لومړی میچ ګټلی.
لدی سره سم د مشال ویډیو نننې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیو ریډیو خبرونه پر اوریدلې شي. د سبا سحر تر نه بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان نجیب عامر زمنګ ټکنیکی همکارانو دره او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د وبادوسی.